درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی، د میزان شپږمه او د میلادي 2000 د سپتمبر 28. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر د اختلاف او نورو موضوعاتو تفصیل لرو چې له خبرونو وروسته یې اورئ. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف لکبل رسمي خبرو ته نه دی داخل شوی. د ناتو او اروپای ټولنې استازي وای د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوایي پیښه کې د شپږویشتنو د وژل کېدو لکبل ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجی انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته یې اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواوو خبرې دوی اونۍ مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلاره او ایجنډا نه دي صلاح شوي. په افغانستان کې د ناتو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناتو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د دوامدار ثبات د ملاتړ لپاره به د ناتو او اروپایي ټولنې همکاري دوام وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناتو سره یو ځای د پیاوړو ملکي پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړی چې محمد نبی په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د شلو وریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. پنځه دېرش کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبېږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې د عفونی ناروغیو یو لوړ متخصص خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د چټک خپرېدا د مخنیوي هڅې د ستړیا له کبله کمزوري شوې دي. ډاکټر انتونی فاوچی دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو شمېر نږدې 1 میلیون کسانو ته رسېدلی دی. فاوچی چې د عفونی ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر هم دی، د سپتمبر په 15مه وویل چې دغه وبا به پای ته ورسیږي، خو له خلکو غواړي چې واکسین ته یې باید حوصله وکوي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه 2.4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 40 محصلان او 9 عمله پکې سپاره وو، وړ مورس وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو ورځ ویر اعلان کړی دی. دا الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په محل ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو علت نه دی روښانه شوی. او د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د ښځو د یوې مظاهرې لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منسک کې پرون شنبه ښځو مظاهره وکړه او اکثرو یې په لاسونو کې د ګلانو ګېډۍ لېږدولې. د ازادي راډیو بیلاروسی څنګه وای. د مظاهرې ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبریالان هم نیولی دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشنکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشنکو د سپتمبر په 30مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د هم د افغانستان د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني مورز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دیارلس. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. په کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 13 ټیټه 21 اټکل شوی ده.
و بچي او شپږ دقیقې شوې. د روانې خبری مجلې په دوام کې په قطر کې افغان مرکچن لا هم د خبرو پر کړنلارې موافقې ته په رسیدو کې له خنډ سره مخامخ دي.
که چیرې طالب لوری غواړي چې موږ د دفاعي اصولو په جوړولو کې دومره ستړي کې چې له خنډ څوک وتښتي یا خدای نه کړي شاته تګ وکړي دا اصلا امکان نه لري.
په کندهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې او په اوروزګان کې لا هم نښتې روانې دي. د طالبانو د حملو له ډېرېدو وروسته د کندوز اوسیدونکو ویل نامنیو پتنګ شوي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډېرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري. ډېری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالی دوا راوړي تجارت دپاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا ویدي
را سره اوسئ. دا او نور مطالب په دې خبري مجله کې اوري. راوښو لومړی موضوع ته. په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچیان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لانجمنو مسئلو سره مخامخ شوي، خو وای د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخه ونیسي. دوی وایي د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده او اوس یې د هواري لپاره تګلارې جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د پداسې حال کې چې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د قطر خبرې خند او سره مخامخ دي او ممکن دا پروسه وزنډیږي. د طالبانو د مرکه چی پلاوی یو غړي بیا ویلي د تاګلارې په ټولو مادو موافقه شوي، خو یوازې دوی مسالې پاتې دي. د موضوع تفصیل اسد الله لودین افروي.
دوه اونۍ وشوه چې قطر کې د جګړې ښکېلې ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوي، خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تاګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړې ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوې له وخته مخکې دي.
که چیرې طالب لوری غواړي چې موږ د دفاعي اصولو په جوړولو کې دومره ستړي کې چې له خنډ څوک وتښتي یا خدای نه کړي شاته تګ وکړي دا اصلا امکان نه لري. اصلا هغه څه چې د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خپرېږي، هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه نارامه کړي. داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته چې هغه اختلاف په نظر دومره زیات وي چې خدای مې کړي د مذاکراتو لپاره خنډ واقع شي.
د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړي ملا خیر الله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې، خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوه یې حنفي فقه ته رجوع کول او بل ادعا ده چې د اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوي جنډا چې پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي غبد اسلامي قوانینو د باندې نیوي. د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفي مذهب رائج دی، الته پراغه پیسلې کول کیږي. نو طبعا موږ چې هغه مسل ته بریجو کول کیږي. بعضی اهل تشیع ورونه غوډه خبر راپورته کړله وای چې دلته خو موږ ذکرم باید وسی.
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو تمه دا وی چې پر اوربند یا لکتر لګه اور کم به سلا وشي، خو برعکس د جګړې لیکې هماغسې تودې دي. ښاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایي بریدونو ته غبرګون دی، خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یوې سیاسي هوکړې ته له رسېدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي. نوموړي د امریکا د پی بی ایس نیوز خبریال ته په ځواب کې ویلي:
فکر کوم تاسې سم وایست چې طالبان به تر هغو یو اړخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یوه سیاسي حل لاره نه وي موندل سوې، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې بې ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغوی د تاوتریخوالي کموالی عملي کولی سي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پورې اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان ولایت په څو ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي، خو د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشتو سیمو ته کومکي ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال له ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالۍ کې نه د افغان ځواکونو پر مخته کړی، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نوموړي وایي هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیت کمانډانۍ څخه په شاوخوا 300 متره کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشت دي له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړې دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوستې دي چې هغه ته موږ اکمال نه شو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وایي هلته د جګړې پر مهال تیره ورځ 15 افغان سرتیري ټپیان سوي او دغه راز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وایي هلته رسېدلي افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړه چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسېدلي او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تېره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولي وي.
په کندوز کې هم نښتو زور اخیستی چې وروسته به یې حال درکړو، خو د اورزګان په ګاونډي کندهار کې د هدفي وژنو یا تیرور پیشې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. د تیرور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان، قومي مشران او پولیس سرتیري پکې په نښه کېږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات له داورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 61 تر 2 پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راز پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکوونکي په نښه کېږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښې وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوامو خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیر تدابیر سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسی کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي سته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیه قمانداني له ویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول سوي دي، او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه رښتینې مننه. وروسته د کندوز حال هم درکوو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: په 2014 میلادي کال، هغه مهال چې د سوریې په ګڼو سیمو کې خورا سختې جګړې روانې وې، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل، ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته رسیدو وروسته د حضرت علي د لور بيبي زینب زیارت ته بيول کېدل، او له دې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمی یا د جبهې لومړی کرشي ته استول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګي شي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس، په حقیقت کې د افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو، د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکی نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن د انستیتوت غړی فیلیپ سمیتی وایي فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهالې ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کېدونکي سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خپره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلومات په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی، او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایی چارواکی وایي چې داشمنه مشروطه ده. زمو ژغله ازادي رادیو اوري. ساعت 8:09 شوه. په ورستي ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه زیات شوه دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي جګړو اندیشمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه اجمل آریان درکوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې له دوه رئیس د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکو حاجی خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت غواړي چې بیل زنده د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
شي مشه ټوله ماته سره خیاط به سره یو شنه هغه هوټل دغه دوکان مې پاش شو چې ټول مات شو ځوان من چیرې داسې دغه ژوند ته روي
د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
نن د سپتمبر 28 د توریزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې نامني ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بیلابیلو توریستي سیمو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د توریزم د تصدۍ مسؤلین وایي سره له دې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو بشپړه مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هېواد توریستي سیمې وویني. د افغانستان د توریزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالق یار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لاندې له 15 زره پورې شاوخوا خلک راغلي، پروس کانه تقریبا 10 زره زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سکل د بامیانو توریستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 10 زره سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل توریستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د توریزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډېر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درملګرو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو شکایت کوي. په دې اړه خاطر پردیس راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ باید دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت په اړه څوایی د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اسد الله او عبدالولي
نه دا ټول جعلي دوا راوړي، تجارت دپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک څه رقم وغولي او څه رقم بازي ورکي.
بالکل دی موږ په وطن چې کومې دوا دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پچکارې ورکړي دي، همداسې به رپېده ویده بس پاستوې نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هېواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډېره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبله په وحشي توپ تورن کړه. د ایران په اتمی فعالیتونو توغندی جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څو ورځې مخکې اعلان شول. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین افروی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو لکه بلا په وحشي توپ تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګریزو کړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
امریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که
امریکایانو وروستیو کې اعلان وکړ چې ایران ته موږ 10 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره پناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د ده په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په وینا ښاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینماڼۍ ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاری د اعدام حکم کې شامل وو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د افغان دولت مرکه چې پلاوی وی له تیرو 3 ورځو راهیسې خپل منسي غونډې کوي او له مقابل لوري سره نه دي لیدلې. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی ویلی دی چې نبی به د تل په شان د نړۍ په کچه لومړۍ درجه آل راوندر لوبغاړی وي. په امریکا کې د افونی ناروغیو یو لوړ متخصص خبرداری ورکړی چې